السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. نن دوشنبه ده، د غوايي یا ثور دیارلسمه د مې میاشتې دریمه. په راپورونو کې اوري: د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله څرګندونې اوري.
یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وتلو له امله رامنځته شوې خلا به دوی د ځان په ګټه وکاروي، دا یې دریځ پیاوړی کوي.
په کونړ کې ولسونو د سولې غوښتنه وکړه. په بهرنیو راپورونو کې مسکو وایي چې د اوکراین په ختیځ کې لسګونه کسانو ته تابعیت ورکړی دی. د ژوند په رنګونو کې د پکتیا د یوې مستري خبرې اورې.
اوس کولای شم چې موټر مټسکول ماشین په ځنوره برم چې کله کوم ماشین موټر ولې موږ څنګه چې بور کما اغاز مور د زوم خراب شي.
دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د ایران رهبر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. جو بایدن دا څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د لسم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون خپره کړې، ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې د القاعده حضور خورا کم سوی دی. هغه علت پر امریکا د سپتمبر د ولسمې د حملو د اصلي ترا اسامه بن لادن وژنه او په افغانستان کې نږدې شل کلنه پوځي مبارزه وبلله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي له کامیلوف سره په خبرو کې دواړو سلا وکړه چې دا وخت باید د افغانستان د 40 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره افغانستان سیمه او نړیواله ټولنه په ګډه یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړې امریکا او ازبکستان به د سیمې د سوداګرۍ، اتصال او اقتصادي پراختیا د پیاوړي کېدو په هدف ګډ کار ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان چارواکي باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د دغه سازمان په هغه اعلامیه کې راغلې چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځې په مناسبت یې خپره کړې ده. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په 2000 لدی کال کې 11 افغان خبریالان په هدفي بریدونو کې وژل سوي او سږ کال هم تر دې دمه 4 نور خبریالان وژل سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیرا حمیدی ویلي د افغان خبریالانو وژنه، ځورول او بیرول ورځ تر بلې زیاتېږي، خو چارواکو یې د مخنیوي لپاره د دې خبره چې کوم ګام نه دی پورته کړی. د هغو خبریالانو په ډله کې چې 2000 لدی کال کې وژل سوي د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي هم شامل دی. دایي چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریالو په نومبر میاشت کې د ماین په 14 کې چې چارواکو یې پړه پر طالبانو واچوله وژل سو. د هرات والی وای په شیندن ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. عبدالوحید قتالی پرون ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو ته د مرګ جوبله د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونه کې اوښتي ده.
قابل پیش بینی بود که طالبان در می شب و روز یک مقدار حملات خود زیاد میکنند.
اټکل کې د چ طالبان په دیش په ورځو کې خپل بریدونه لږ زیات کړي. دوی زموږ په شینډن ولسوالۍ تمرکز درلود. آنی لګاونډي ولایتونو مرسته غوښتي وه. په دې تیرو دوه ورځو کې کومه نتیجه و نه خسته او په لوی کچله تلفات سره په شاو ته بول شو.
عقب زده شوند.
کیتالی دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو د کوټې رهبری د شینډن طالبان په ناکامۍ تورن کړي او له دوی سره صوتي اسناد شته. وسلوالو طالبانو د هرات د والی د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. خپلواکو سیمه ییزو بنسټونو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سر له سبا د می میاشتې تر شلمې د هغو خلکو په وړاندې چې له افغانستان او ایران ورځي خپلې دروازې تړي. د پاکستان د قماندې او عملیاتو ملي مرکز چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې چاري هم مخته وړي ویلي چې دا پریکړې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړی ده. په تازه پریکړه کې یوازې د پاکستان اتباع چې خپلو کورونو ته ستنېږي او هم ډیر عاجل ناروغان مستثنا ګڼل سوي دي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک د وجل سوي قومندان قاسم سلیماني په اړه د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر خبرو توندې نیوکې وکړي. خامنئي د ظریف خبرو ته په اشاره ویلي دا څرګندونې د امریکا او دشمنانو د خصمانه څرګندونو تکرار دی. خامنئي په خپله وینا کې چې دولتي تلویزیون خبروله د ظریف نوم په مستقیم ډول وانه خیست. د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف یو ژغیز کلپ تیره اونۍ نړیوالو فارسی ژبو رسنیو ته لیک سوی و چې پکې ظریف د ایران پر بهرنی سیاست د پوځیانو پر بې ساري کنټرول او برلاسي انتقاد کوي. ظریف په دې کلپ کې د قاسم سلیماني نوم هم یاد کړي او د ایران د ډیپلوماسي په زیانمنولو یې تورن کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویلی و چې د ایران حکومت د سپای پاسداران فعالیتونه تر ډیپلوماسي غوره ګڼلی دي. د همدې سوتی کلیپ تر خبرېدو او لانجو یو اونۍ وروسته محمد جواد ظریف د قاسم سلیماني له کورنۍ بخښنه وغوښته. د هندستان صدر اعظم نریندر مودی او ګوندی ملګرو یې په سیمه ایزو ټاکنو کې یو څرای ګټلی خو په نهایت کې ماتې خوړلې ده. په داسل کې چې هندستان له کورونا وایرس سره لاس او ګریوان دی، دغه ټاکنې د واکمن ګوند بهاراتیا جناتا لپاره یو ازموینه ګڼل کیږي. مودی او ګوند یې تورن سوي چې په لویدیز بنګال او څلورو نورو سیمو کې د ټاکنیزو کمپاینونو په جوړولو سره سیاست د خلکو تر مسؤلیت غوره ګڼلی دی. واکمن ګوند بهاراتیا جناتا په دې تمه و چې په دې سیمه ییزو ټاکنو کې لویې لاسته راوړنې ولري. په هند کې داسې وخت ځینو سیمو کې ټاکنې او کمپاینونه سوي چې کورونا پکې اوج ته رسېدلې ده. وړمه ورځ پکې له څلورو لکو زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي وو. د ورځنیو مړینو کچه هم تر 3400 کسانو رسیدلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یوشمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل داسې کړی دی. کابل اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه نه. هرات اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه نه. مزار شریف زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 12. کندهار اسمان مرد تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه درو پرونو برخه ته ورزو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د بهرنیو ځواکونو وتل شي د دې سبب سي چې د طالبانو د جګړه غوښتنې دریز پیاوړی سي. عبدالله عبدالله دا خبره له امریکا ژغ وی او ای سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی عبدالله عبدالله سره لدې چې د سولې خبرو ته هیله څرګندوي خو سولې ته د طالبانو دریز ګونګ بولی. نور په دې راپور کې
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لومړنیو ورځو کې لوړپوړي افغان چارواکي د طالبانو د جنگي دریز په لا تجدید اندېښمن دي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان د سولې ایزو لارو پر ځای په جګړو غور کوي. ښاغلی عبدالله له امریکا غږ وی او ای ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونې کړې دي.
یو لوری چې فکر کوي د ځواکونو د وتلو له امله رامنځته شوی خلا به دوی د ځان په ګټه وکاروي دا یې دریز پیاوړی کوي. یو خوا چې د سوله ییزو لارو پر ځای په محاربې غور کوي دا د اندېښنې وړ ده چې د طالبانو دریز ښایي قوي شي تر کومه ځایه چې دوی پلمی کوي او دلیلونه راوړي.
ښاغلی عبدالله وایي طالبانو د بهرنیو ځواکونو موجودیت پلمه ګرځاو اوس خو د خبره بهرنیان وزي او په درېو میاشتو کې به هیڅ بهرنی عسکر د افغان دولت تر د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 پریکړې سره سم له افغانستانه د پاتې 2500 امریکایي او 2000 ناټو یعنی غیر امریکایي ځواکونو وتل رسمند می په لومړی پیل شول. د راپورونو په اساس یو شمیر عسكر ان لدی رسمي نیټه مخکې هم وتل دي. طالبانو د می په لومړی اعلان وکړ چې د بهرنیو ځواکونو په ځانډ وتل د دوه هیل موافقه سرغړونه ده او دا کار دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لار خلاصوي. د طالبانو له دې اعلان څو ساعت وروسته امریکایي ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر یو توغندیز برید شاند کړ. د د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر بیا غواخ وکړ چې په ائتلافي ځواکونو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړو باندې هر ډول برید به په کلک ځواب شي. افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو لپاره هیله مندي خو د طالبانو جنگي دریز آن دومره اندېښمن کړي چې د کورنۍ جګړې احتمال هم نه ردوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ښاغلي عبدالله له امریکا غاک سره په خبرو کې دا پوښتنه چې که خبرې ناکامه شي کورنۍ جګړه پیښیږي که څنګه داسې ځواب کړه.
مونږ دا سیناریو چې شرایط به خلکو ته ډیر سخت شي نشو ردولی او جنگ به دوام وکړي، خو زما خبره دا ده چې اوس وخت طالبانو نه دی ویلي چې دوی خبرې نه کوي، نو راځي هیله و نه بایلو، کنه نو بیا به تر ټولو ناوړه سیناریو وي. نو د اوس لپاره باید ټول تمرکز په دې وي چې څنګه دا مسله کارنده کړو.
خغلی عبدالله یو وار بیا طالبان وهڅول چې خبرو ته ورسره کینی او لانجه د خبرو لاره هوار کړي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې د بهرنیو ځواکونو لوتلو مخکې دوی د افغانستان اړوند غونډو کې ګډون نه کوي. لدی سره په یو وخت چې امریکا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د رسمي وتلو نیټه اعلان کړه، په ځینو خاري سیمو کې لوی بریدونه هم وشول. د لوګر د جمعې ماښام خونړی موټر بم برید د دغو لویو بریدونو یوه بیلګه ده چې لسګونه ملکان پکې مړه او ټپیان شول.
ومردل چې د ملي مصالحې علي شورا رئیس وایي د بهرنیو ځواکونو وتل شایي د دې سبب سي چې د طالبانو د جنگ غوښتنې دریزه پیاوړی سي. په کونړ کې په لسګونو دینی عالمانو، قومي مشرانو، معلولانو او ځوانانو د جنگ پر خلاف او د اوربند په ملاتړ لاریون وکړ.
دا د هغو پلسګونو لارون کوونکو غږ دی چې څوک نن د یک شنبې سهار د کونړ مرکز اسدآباد کې د روان جنگ او افغان وژنې په خلاف او د اوربند په ننګه سرکونو ته راوتلي وو. د لاریون یو تن ترتیب کوونکی او دینی عالم مولوی نجیب الله حقیر وویل کله چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې روانې وي ټول خلک د جنگ پای ته رسیدو او سولې راتلو ته هیله مند شوي وو، خو له کومې ورځې چې یادې خبرې په ټپه درېدلې ورسره په هیواد کې هدفي وژنو، بمی چاودنو او د جګړو زیاتوالي سره یې سولې لپاره پیدا شوي هیلې په ناهیلۍ بدلې شوي دي. ښاغلی حقیر له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې بیرته د خبرو میز ته ستانه شي، خپلې ټولې ستونزې په خبرو هوارې کړي. مولوی محمد اجمل وویل نړیوالو ځواکونو او د امریکا متحده ایالاتو سره وسلوالو طالبانو روغه جوړه وکړه، هغوی سره جګړه پای ته ورسیده، خو د افغانانو خلاف لا هم جګړه دوام لري. لاریون ته ګڼو ویناوالو په خپلو خبرو کې د جنگ په بندېدو او د اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. د لاریون په پای کې د پخواني سناتور رفیع الله حیدری لخوا پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې په فوري ډول د جنگ بندېدل او د سرتاسري اوربند غوښتنه شوې وه. په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوي وو چې د کونړ ولسونه به هیچ چا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانانو وینو تویولو ته پلمې پیدا کړي او دلته جنگ ته دوام ورکړي. په کونړ کې په داسې حال کې په لسګونه لاریونوال د جنگ باندې دوه او د اوربند غوښتنه کوي چې یو اونۍ وړاندې د یک شنبې په ورځ په مرکز اسدآباد کې د قرآن کریم د حسن قرات د سیالیو په غونډه د میزایل توغونډۍ راوویشتل شوه او پکې شپاړس تنه د قرآن کریم حافظان، دینی عالمان او دولتي کسان ټپیان شول. او د تیری جمعې په ماښام بیا د لوګر مرکز پولی عالم کې په هغو زده کوونکو موټر بم برید وشو چې کوم د کانکور ازموینې لپاره له ولسوالیو راغلي وو، چې پکې شپږویشت تنه ووژل شول او یو سلو لس تنه ټپیان شول. که څه هم چې تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت یې پړه په طالبانو اچوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم دا چې نړیوالو رسپونو او خبرونو د افغانستان په باب کومي مقاله او تفسیر خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر اډا ورستی راکټي برید ته پام اړولې. رسپانه وای د شنبه د ورځې د برید د دې سبب شو چې امریکایي ځواکونه هم لاس پک ارشي. دا راکټي برید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د رسمي بهیر د پایل سره هم مهاله بو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې لمخې به ټول امریکایي ځواکونه د میتر لومړی نیټې پورې له افغانستان څخه وتلی وای. په دې هوکړې کې طالبانو هم دا تضمین کړی چې د افغانستان له خاورې به امریکا او متحدانو ته د هیڅ ترهګر برید خطر نه پیښیږي. واشنگتن ټایمز وایي د شنبه په ورځ کندهار کې له دې راکټي برید څرګندېږي چې خیر راتلونکو میاشتو کې نور ورته بریدونه هم وشي. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو که چیرې امریکایي ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه ونه وځي د دوهې له تړون د سرغړاوي مسولیت به د امریکا پر غاړه وي. په لیکنه کې وړاندې لولو د امریکا د دفاع وزارت په څرګنده نه دی ویلي چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د توغندیو برید کې طالبان لاس لري، خو ورځپاڼې ویلي طالبانو په وار وار خبرداری ورکړی چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته به امریکایي اډې او پرسونل په نښه کړي. باستن هرالد ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړې. لیکوال له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس بایدن پالیسی ننګولې ده. دا لیکنه په یو برخه کې د جو بایدن هغه څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي د القاعده ګواښ له منځه تللی او افغانستان به هیڅکله بیا د القاعده شبکې په ځاله بدل نشي. خو لیکوال وایي له دې څرګندونو سره موافق نه دی. دا لیکنې لیکوال د امریکا د استخباراتي ادارو د ریپورتونو په استناد زیاتوي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو به هم د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه او هم په دې هیواد کې د امریکا لخوا د ځواب ویلو وړتیا کمزوري شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تازه اعلان کړی چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان څخه ووځي. امریکایي ډیپلوماټان هڅه کوي چې طالبان د خبرو میز ته راولي. ټاکلې وه چې د اپریل په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ترکیې په استانبول کې و غونډه جوړه شي، خو وروسته وویل شول چې ښایي دا غونډه له کوچني اختر وروسته وشي. د افغانستان د سولې د هڅو سربیره په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړو ډګرونه تر پخوا ډېر تود شوي دي.
پاپنسان کې د سهار او بجې او څباندی ولس دقیقې دي. سهارنۍ خبری مجله اوري. په لوګر کې د خنړې پېښې د قربانیانو کورنۍ امنیتي چارواکي ګرام بولی چې د جمعې د ورځې په بمی چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د جمعې په شپه د لوګر په مرکز پولی علم شهر کې په موټر بم چاودنې کې شپږ ویشت کسان وژل سول او یو سلو لس تنه نور ټپیان سول. اکثره وژل سوي د ازري ولسوالۍ د دولسمو ټولګیو فارغان و چې د کانکور ازموینې دپاره پولی علم شهر ته ورغلي وو. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا چې تاسو ته چې جما دې کورنۍ څخه چې څلور
دا د محمد صابر غاګ د چې د لوګر ولایت په خنړی موټر بم برید کې د کورنۍ غړي وژل سوي. نو موړی جاتوی په یاد پیخه کې درې د تر زامن او یو خوري ځواني مرګان سول. محمد صابر وای چې وژل سوي خپلوانی د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره پولی علم خار تر اغلی وو، خو له ټولو ارمانونو سره تر خاورو لاندې سول.
درې مې د کاکا زمن وو، یو مې خوري وو، دا د ازري راغلی دلته او د امتحان د کانکور امتحان لپاره راغلی وو چې دوی سبا ورځ باندې امتحان ورکي. بدبختانه دوی هغه خپلو هیلو او ارمانونو ته نه رسیږي.
محمد صابر په امنیتی بنسټونو نیوکه کوي چې ولې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي او د برید مخه یې نه ده نیولې. محمد یار د لوګر ولایت بل اوسیدونکی دی چې په یاد پیښه کې څلور خپلوان وژل سوي. محمد یار زیاتوي دوه د تره زامن یې چې د دولت کارکوونکي وو، د څو میاشتو تنخواګانې یې نه وې اخیستې. د خپل تنخواګانو د اخیستو لپاره د پولی علم خار ته راغلی وو.
دغه په تر څو وخت پورې موږ دغه شهیدان او دغه غیلې د موږ په یوه کې د لوګر د ولایت منصبونو نه د موږ ټول هغه باندې غوښتنه دغه د خصوصا د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ ته
د لوګر د پیښې نږدې ټول قربانیان د ازري ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دغه ولسوالۍ د لوګر ولایت له لرو پرتو او غرنیو ولسوالیو ده چې له څو کلونو راهیسې د طالبانو په محاصره کې ده. د جمعې په شپه د لوګر په مرکز پلی علم ښار کې په موټر بم چاودنه کې شپږ وستنه ووژل شول او یو سلو لس نور ټپیان شول. له دې خونړۍ پېښې وروسته د لوګر والي عبدالقیوم رحیمي په امنیتي ناسته کې د لوګر خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ او ویل چې امنیتی وضعیت به ښه سي. په لوګر کې د وړ مشپې پېښه په ملي او نړیواله کچه وغندل سوه. که څه هم د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې پېښې پړه پر طالبانو واچوله.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا د قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په دې خبري مجله کې دا راپور هم خبرو چې مسکو وایي د اوکران په ختیځ کې په لک هاو کسانو ته تابعیت ورکړی دی، خو اوس هم د افغانستان مسله تعقیبوو. په کندز ولایت کې ګڼ شمیر معلولې ښځې او نجونې په جګړه کې له ښکېل خوا غواړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې د ټینګښت په برخه کې خپلې حادثې ګړندۍ کړي تر څو نور د افغانانو ویني او اوښکې توی نسي. دوی زیاتوي چې افغان ښځو د جګړې دپاره ډېره قرباني ورکړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
حنیفه محمدی له هغو افغانانو ده چې جګړې د بدن غړی ورڅخه اخیستی او اوس د معلولیت ژوند تیروي. حنیفه څلورویشت کلنه ده. دا د کندز ولایت په جګړو کې په یوه سترګه ړنده شوې. دا وایي د جګړې زور یې لیدلی او هیڅکله نه غواړي نور افغانان هم د دې له برخلیک سره مخامخ شي.
از جنگ زیات خسته شدیم، صلح میخواهیم. نشسته کې صلح
موږ له جنگ څخه ستړي سوي یو. سوله او امنیت غواړو. موږ په ترکیه کې د سولې ناستې څخه ملاتړ کوو. له ناراضي ورونو غواړو چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې لاره غوره کړي.
حنیفه یوازینۍ معلوله ښځه نه ده چې په افغانستان کې د جګړو له ښکېلو خواوو غواړي چې له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. دیرش کلنه رویا مهربان هم د ماین په چاودنه کې په یوه پښه ګوډه شوې او اوس غواړي چې نور خلک د جګړو قرباني نه شي. دې ازادي راډیو ته وویل
ټول معلولین او مایوبین له جګړې څخه ستړي سوي دي. زه خپله مایوبه یم او له جنگ څخه کرکه لرم. موږ هیله لرو چې په افغانستان کې یو سرتاسری سوله رامنځته سي تر څو د امن په فضا کې ژوند وکړو.
د څلوېښت کلنې همیرا چې یو لاس د کندز ښار په دویم ځل سقوط کې د توغندي په چاودنه کې فلج سوی، هغه هم ورته خبره کوي.
جنگ زیاد خسته شدیم، تا به کی باشه؟ ما آرامی را میخواهیم، سوله میخواهیم.
تر کله به موږ د جنگ په اور کې سوځو؟ موږ سوله او امنیت غواړو. زما میړه په دې جګړه کې شهید سو. موږ د دې جنگ له لاسه ام د شپې لخوا آرام خوب نه لرو. له سختو ستونزو سره مخامخ یو.
دوی وایي افغان دولت باید د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه ښځو د جګړو پر مهال ډیر زیانونه لیدلي دي. مدني فعال شمیله احمدی په دې اړه وویل
نگرانی های زنان افغانستانی است که بیشترین آسیب زنان افغانستان
په جګړه کې ډیره قرباني شته ورکړې د ځکه د خپل کورنۍ غړي او میړونه له لاسه ورکړې دي. په دې دوله سيزو کې شذو شلاست راوړنې درلودې. موږ بیره لرو چې د سولې د خبرو پر روان بهیر کې زموږ لاسته راوړنې له پامه ونه غورځول سي.
دوی ټینګار کوي چې له طالبانو سره له هوکړې وروسته شذې زده کړو او روغتیاي خدماتونو ته د لاسرسي پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعال ونډه ولري.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمې بهرنی مسأله. مسکو وای د اوکرين په ختیځ کې په لزګونو زره کسانو ته تابعیت ورکړی دی. د روسیې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی دی. کیف د مسکو دا کار د اوکرين د ملي حاکمیت نقص بللی او غندلی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې د کورنۍ چارو وزیر وایي په تیرو دوو کلونو کې له 520 زیاتو کسانو ته د اوکراین په ختیځ کې د روسیې تابعیت ورکړی. دا کسان د اوکراین په هغو سیمو کې اوسي چې د روسیې له ملاتړ برخمن جلا غوښتونکي پکې د دولت پر ضد جنګیږي. د روسیې تاس خبري آژانس د کورنۍ چارو وزارت په حواله په دې اړه راپور ورکړی. روسي چارواکو ویلي د 40% غوښتنلیکونه هم ځکه رد شوي چې محدودیتونه پرې لګېدلي یا روسیې ته نشي ننوتلی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 2019 کال په اپریل کې د یادو سیمو خلکو ته د تابعیت د پروسې د اسانتیا په هدف یو فرمان هم ورکړی و. پارلمان مرستیال ویکتور وولدوتسکی ویلي ښایي د کال تر پایه 1,000,000 اوکراینیانو ته نوي پاسپورتونه ورکړل شي. د سیمې د لا زیاتې ناکرارۍ د هڅې په توګه د روسیې لخوا اوکراینیانو ته د تابعیت ورکولو موضوع تند غبرګونونه پارولي. اوکراینی چارواکو د دغه هیواد خلکو ته د روسیې لخوا د تابعیت ورکړه یوه پوځي هڅه او د اوکراین د ملي حاکمیت ښکاره سرغړونه بولي. په 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه وګرځوله. هغه اقدام چې نړیوالې ټولنې وغانده او د روسیې د خاورې په توګه د کریمیا ټاپو وزمې له رسمي پیژندنې ډډه وکړه. له هغه وخت راهیسې د اوکراین ختیځې سیمې په تیره بیا دونیتسک او لوهانسک ناکراره دي. روس پلو بلتون پالی د موسکو په پوځي ملاتړ او تجهیزاتو د اوکراینی عسکرو په وړاندې جنګیږي. په دغو جګړو کې چې 4 کاله پرې تیر شول له 1,500 زیات کسان موژل شوي دي. په دې وروستیو څو اونیو کې هم روسیې د اوکراین له پولې سره پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل او لسګونه زره عسکر یې پکې ځای پر ځای کړل. د روسیې د پوځ د لوی درستیز مرستیال دیمتری کوزاک 13 میاشت آن دا هم ویلي و چې امکان لري روسیه که مجبوره شي په اوکراین کې د خپلو اتباعو دفاع به هم وکړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف هم دا خبره تکرار کړې ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان چارواکي باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د دغه سازمان په هغه اعلامیه کې راغلې چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یې خبره کړې ده. د هرات والی وایي په شینډن ولسوالۍ کې 9 وسله‌وال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سر له سبا د می میاشتې تر شلمې د هغو خلکو په وړاندې چې له افغانستان او ایران ورځي خپلې دروازې تړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سپای پاسداران انقلاب د قدس واک د وژل سوي قومندان قاسم سلیمانی په اړه د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر خبرو توندې نیوکې وکړې. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او ګوندی ملګرو یې په سیمه ییزو ټاکنو کې یو څرای ګټلی خو په نهایت کې ماتې خوړلې ده.
دا ژوند رنگونه
نوم دسته ده؟
افضل گل.
افضل گل چه کاروبار که؟
زغدا مرسکون مستریم، مرسکون جڑاوم، مرسنین جڑاوم، دیزل پترولم با کسفه سوما نو بین وکار کسم، دا مرسکون مستریم.
سمر وقت که گی؟
مو دا غا نقل لکی زم مستریم مرسکون.
دا کاروبار ده چه تزده که؟
کاروبار ما کبل کس ده که؟
سنگ ده دازه انتخاب که؟
دازه خو یو دا عمومی سڑاک ده، بلا مندوزای زین خیل زادرون دا مکمل دا خلق بداز نرازی، بلا زد دا خلق تلک پشندل ایمه.
یعنی دا سول سوالای خلق دلتا رازی مرکزیت ده نه؟
زای دیر زیاد مهم ده کنه خلق دا چکم کار که دا غم دیر زیاد مهم ده؟
زای مهم ده خاصلی خلق دا چکم کار که و غادر مهم ده، زکر شکر کار که ده تا لر لر زین خلق رازی.
شاگردان ده مروزلی دی در سرشتا؟
شاگردان سرشتا ووز خو پخلن دازه که رجاد و مزان در کار شتانا وز یو زای را سرای آغا شگردی که
سمرا وقت که دی زکال تا کابل که چی داغه کار دی پیل که؟
دمو اصلی کابل که کار کو حالت مدمر نه وځ دا مطلب ځین خلک درځه خوښ کې بیا دوه سپم لیټر مال ته مال ته موږ دلته راغلای
په بار بار تجربه سره لا هم خش وی او تکړه
بالکل بیا خش ما زوس کولای شم چې مټر مټسکول ماشين په زموږه برابر هم چې کله کی ماشين ما ترولې کی مټسکول چې بور کما آغاز مور به زوم خراب شي
ها څومره هر ډول موټر سایکل نه جوړول شي کوي
ها ډول مټسکول جوړول شي
څومره ښه د ورځې په تقریبا څومره جوړوي لاس دو لاس
د ورځې اوس خو رمضان دا ډېر باغنې کنه نو ورځې $2,000 افغانۍ مکتب ته کی
څومره ښه ډېر ښه د کورنۍ مصرف ته شان پوره کیږي
بالکل بالکل
کور مخپل د کپ کرای اوسه
کور مخپل شته اوس خو د بل کلیوال کور کو وسګه مال ته منځکه ما خسي دغه مې د غیر مشکل نه کاروبار نه مخ پیسې جمع کړم منځکه په خسته
څومره ښه
یو کور مبل په ول دغه کاروبار نه
ماشاءالله لا برکت پکې واچوي مشومان دې ذکر کوي
مشومان ذکر کوي وا
څومره ویلې دي صبح چاندې
دي دا اوس د پټخلا پنځم سم کې د بل صدرتلانه میږي هغه دریم کې ده